دا مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې دي او دلته په پرا کې د سهار 8 بجې سوي دي. نن د جمعې مبارکې ورځ او د 2011 میلادي کال د مارچ د میاشتې 11 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو پروانه خبرونه کې یو ځل بیا ستاسو هرکلی کوم. پروانه خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی امن لشکرو ته ډاډګرن ورکړې او ویلي چې دوی به د امن لشکرو سره هر ممکن مرسته کوي. خو په لومړي سر کې به ګلایاز مومن ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
لومبې دا مهم خبرونو سره ټکی سویلي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښته کې دوه فوجیان مړه او درې وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د عزیزو امن لخکر سره د کومک کولو ژمنه کړې ده. پاکستان فوج د اټمی وسلو وړونکو مزایل ازماینه کړې ده. د جاپان شمالي برخه کې د 8.8 ریکٹر سکیل زلزلہ راغلی دا او کرکٹ نړیوال کپ کې ویسٹ انڈیز د آئرلینڈ پر ضد تر دې دم سلویخت اورونو کې یو سل او و نوی منډی جوړی کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. سویلی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښته کې دوه فوجیان او درې وسلوال وژل شوی دي. نور حال زموږ همکار سلاب مسعود راکوي.
د سویلی وزیرستان سروے کی سب ڈویژن پسیما بار واندش دے امنیتی فورسز او طالبانو په منځ کې هغه وخت جګړه وشوا چې کلا د امنیتی فورسز سرتیرو پسیما کې سرچ اپریشن یا تلاشی کا ولا د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی هان د پیش پخلای وکړه دی او زیاته یکړه چې پمړشوی کا سون کې دوا د امنیتی فورسز سرتیری او درې طالبان شامل دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې د عزیزو امن لخکر سره به حکومت هر قسمه مرسته کوي. په خبر کې د عزیزو پیخي کې ژوبل شوي کسانو د تپوس په محل حیدر هوتی وویل
امن لشکر نے قربانیاں دی ہیں اور ان کا کردار نہایت ہی اہم.
امن لخکر قربانی ورکڑی دی او دہاغوی کردار ډیر مهم وو او اوس هم داغی کردار ډیر مهم دی او حکومت د خپل پرس پوره کولو پترس کی دہاغی سره مرسته کړی ده. هغه ته هغه ټول مرستي رسول شوی دی کوم چې ممکن وي. خو بیا هم کچری د امن لخکر نور څه ضرورتونه وي نو ضرور به په هر قیمت هغه حکومت پوره کوي. دا زمون ذمہواری ده.
هر قیمت پر حکومت ان کو پوری کرے گی یہ ہماری ریسپانسیبلٹی بنتی ہے.
د پاکستان سپریم کورٹ د قومی احتساب بیرو مشر ټاکنه غیر قانونی بللې ده او دوی ته د سوکۍ پرې خودو حکم ورکړی دی. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز لخوا د قومی احتساب بیرو مشر جسټس ریټایرډ سید دیدار حسین شاه ټاکنه په سپریم کورٹ کې چیلنج شوی و. اپوزیشن ګوند دریځ لرلو چې د دیدار شاه په ټاکنه دوی سره سلانه ده شوی. سپریم کورٹ د سماعت پر وخت ویل چې د نیب یا احتساب بیرو مشر ټاکنه کې د آئینی تقاضی نه دی پوره کړی شوی. د سپریم کورٹ د فیصلې پر ضد واکمن پیپلز ګوند په سند صوبه کې د هړتال اعلان هم کړی دی. د پاکستان فوج وای د ځمکې څخه ځمکې ویشتونکي میزایل هتف دویم ازماینه کړې ده. دا میزایل د اټمی وسلو وړلو توان هم لري. هتف دویم میزایل په 180 کیلومتر کې خپل هدف په نښه کولی شي. د جاپان شمالي برخه کې زلزله راغلې ده. د امریکي جیولوجیکل سروې تر مخه په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 8.8 ریکارډ شوی دی. د زلزلې وروستو د سونامي وارننګ جهم جاری شوی دی. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د افغانستان شمالي کندوز ولایت امنیه قماندان عبدالرحمن سیدخیلی په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د کندوز ولایت والی محمد انور وای په خطر ماخوستن د ولایت د حمام حاجی میری په سیمه کې رامسته شوی ده. په پیخه کې یو شمیر پولیس والا هم ژوبل شوی دي. د ناټو مشر اندریو فوخ رازموسن وای مخکې تر دې ناټو په 2016 کال کې د افغانستان امنیت په پوره توګه افغان ځواکونو ته وسپاري. باید دا یقیني کړي چې افغان ځواکونه د دې کار وړتیا لري. هغه په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته یو خبري ناشته کې وی چې دا بهیر به له ننګونو او چیلنجونو ډک وي. خو په دې وروسته کې چې افغان ځواکونه کوم پرمختګ ښودلی دی له هغې داسې معلومیږي چې هغوی به دا کار ښه ترسره کړی شي. رسموسن وای
هو موږ به هلته د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره موجود یو. خو زموږ رول به د جګړې کولو په ځای د یو ملاتړی ځواک وي.
فرانس او برتانیې د لیبیا حکمران معمر قذافي پر ضد مخالفین د سیاسي ډلې په حیث د پیژندلې خبره کړې ده. بلخوا حکومت د مخالفینو پر ضد عملیات تند کړي دي. د فرانس صدر نیکولاس سرکوزی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ګډه یو خط کې ویلي دي چې د قذافی رژیم په خلکو کې باور لغ خپل لاس ور کړی دی او اوس وخت راغلی دی چې هغه اقتدار پرېږدي. د لیبیا شخړه به د اروپایي هیوادونو یا ایو په ایجنډا وي چې نن د بلجیم ښار برسلس کې کیږي. د امریکای حکومت د استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر له بیان څخه ځان لری ساتلی دی چې د هغوی په وینا د لیبیا حکمران قذافی حکومت پرې خودو ته تیار نه دی. کلیپر د امریکای سینټ ته ویلی چې داسې هیڅ قسمه ثبوتونه نشته چې قذافی په موجوده کړکېچ حالاتو کې واک پرېږدي. او اوس د کرکټ نړیوال کپ خبر. نن د کرکټ نړیوال کپ کې دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د ویسټ انډیز او آیرلند ترمنځ روانه ده. تر دې دم ویسټ انډیز په خپل لومړۍ پاڼۍ کې د درې لوبغاړو په زیان 209 منډې جوړ کړي دي او تر اوسه پورې 140 اورونه شوي دي. دوی معلومه به د بنگلاديش او د انګلند ترمنځ کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایز وړاندې کول. په روان خبرونه کې مو دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي ځای امن لشکری د امن پروستو کې مهم رول لوبوي او حکومت بل دوی سره هر ممکن مرسته کوي.
امن لشکر نے قربانیاں دی ہیں اور ان کا کردار نہایت ہی اہم تھا اور ہے اور ان سے ہم نے تعاون کیا ہے، لیکن اگر کوئی ان کی مزید ضروریات ہوئی تو ضرور ہر قیمت پر حکومت ان کو پوری کرے گی.
په خیبر پښتونخوا کې د تیر کال تر خونړیو سیلابونو وروسته اوس خلک په څه حال کې دي؟ د نوشار یو میرمن څه داسې غوښتنې لري؟
هغه سیزونه ډېر ورکي خو هغه بس خیر راغی چې نغدې پیسې ورکي، نو ځکه وایي خلک په خپل طبق خپل کورونه راغون کی.
او د سوات شل کلن انجلی چې دوه کاله مخکې یې د امنیتي ځواکونو لخوا ورور او پلار وژل شوي وو، اوس دا ارمان لري.
زم چې زمونږ کور شپه او د خویندو مې دوه سبقونه وویل، نیرور می سکول کله.
دا او نور ریپورتونه هم لرو. د مشال ریډیو اوریدل مه هیروي. او اوس راځو د خپل لومړی راپور پر لور. له پېښور سره نږدې د ادیزو په سیمه کې دوه ورځې وړاندې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل سول. خو د دې سیمې عام خلک او د امن لشکر غړي وای چې حوصلې اوس هم اوچتې دي او د خپلې خاورې ساتنه به په هر حال کې کوي. بلخوا له حکومت څخه د امن لشکر د مرستو او غوښتنو په حق له د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې حکومت به له امن لشکرو سره هر ممکن مرستې جاري ساتي.
دا چې د دې پیښې نه پس د ادیزو په عام لس او د ادیزو په امن لخکر څه اغیز پرېوتی دی. په دې لړ کې مې چې کله د ادیزو د امن لخکر مشر دلاور خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل،
الحمدلله دا زمونږه رقم موصلې ډېرې اوچتې دي. دا زمونږ باندې سپېله حمله نه ده، دې نه مخکې مونږ باندې حملې شوي دي، سوسایډم شوي دي، ریموټ کنټرول بمونه وغلا شوي دي. او دې شیزونو سره زمونږ حوصلې انشاءالله نه کمزوري کېږي. زمونږ او طالبان که مطلب هغې داخلي جر دي حملې سره به د خلکو حوصلې خرابې شي. نو زه ستاسو په وساطت باندې دا ویم چې هغې په دې باندې نه ناپوه دي، دې سره د خلکو په رای کې نور هم شدت راځي. انشاءالله دا به تاسو ته په دې ابتلاس ورځې کې معلومه شي چې انشاءالله غیب بده زموږ په لخر کې نور هم انشاءالله شدت راغلي.
د ادیزو په ادیره کې مې یو سپینګری ولیدو چې زوی یې په دغه 14 کې وجل شوی وو او هغه د خپل زوی د قبر په غاړه ناسو. هغه مشال ریډیو ته وویل،
زما نام نور احمد او د دې کلی اوسیدونکی یم. د ده تقریبا 22 کال عمر دی او واده مې ولک کړی و. دې مخته یې بس مال سرول راویستی او دې غوایې دا خوا پرېښو. دې خوا رالو جنازې له بس جنازه کې دغسې کیسه شو چې بس دې هم پکې والوت. زمونږ اوس نه بار خبره مونږ خو ته کوپر به نظر ګورو اسلام سره کې. اسلام کې خدا شینو نشته چې یاره اسلام کې سړی جنازه کوي منځ کوي او بل دې راځي داسې کار دی ور سره کوي چې پکې وچو لاندې ټولو سوځي. نور به خدای کړی دی زمونږ صبر دی. اوس نه بار خبره ده، حکومت مسقم نه کوي او زمونږ وس نشته.
د ادیزو په خدوخیل کلي کې په یو جومات کې ډېر شي خلک د عبدالمجید د پلار د فاتحه لپاره راون شوی وو. عبدالمجید مشال ریډیو ته وویل،
زما والد سیب جی ټیچر وو، ګورنمنت سکول کې پرایمری سکول کې ټیچر وو، پرمننت ټیچر جی. زموږ بس په دې حال باندې شکر دی الله تعالی نه لګ شکر دی. باقی الله خیر لري او زموږ را دي خي مضبوط دي ان شاء الله ان شاء الله پسته کیږي بنا ځواني مرګ خلاف موږ خو نا تړلی یو خو مضبوط یو وسلیمونی ورته هی برابرې
ارشاد چې د امن لخکر غړی دی او د عدیزو په چاودنه کې ماما وجل شوی دی هغه مشال ریډیو ته وویل
اوس دې د ماګه کې مې ماما شهید شوی دی هغه د مخکې خودکش حمله کې مې والد صاحب شهید شوی حاجی علی احمد نوم یو هیڅ فرق نه دی پرې وتی لکه څنګه مخکې ولاړو داسې همیشه ان شاء الله ولاړو هغې پورې چې کومه پورې طالبان دې نه ختم شوي نه ما هغه حوصله مو چېرته دي حکومت پہ پورا خبر دے خو اس طرح مدد پہ نہیں کرے خبر دا پتہ چلے متنوع کے کافی لوگ پراتری اور خزائی نے ورتا معلوم دی خو اس کوشش واپس نے کی کل لخکر والے سے کوشش کری کری حکومت دما خیس انداز سے داغا نشتا چاہیے بس لاس پہ ہوئی بچ سے کئی لخکر کئی حکومت لاؤ سب نہیں کری رکاوٹ کرے اور مرستہ ملاثر نہ
د عدیزو قامی لخکر د حکومت نه سر ټکوي او وایي چې د حکومت په وینا مونږ د لخکر جوړ کړی وو ولی اوس حکومت د دوی سره ملاتړ نه کوي په دې لړ کې د عدیزو د قامی لخکر مشر دلاور خان مشال ریډیو ته وویل
دا دلته زموږ په کوم باندې حکومت د طرفه ماټر ګولې راتلی او بدلته غورځېدې نو یو کور کې غورځېد او هغه کې درې کسان پکې شهیدان شو او درې پکې زخمین شو موږ په سبا باندې پولیس لین ته لاړو موږ په دغه ځای پورې منډه وایي سی سی پی صاحب ته لاړو زموږ کاشي پالم زموږ سی سی پی هغه ته موږ وایي چې بھائی په موږ باندې دا ماټر ګولې تاسو ولې راولې نو هغه وایي چې که تاسو لخکر نه جوړې نو روزانه په تاسو دغه ځای ماټر ګولې در غورځېږي نو اسه دغه نه ته موږ په موږ خپل یو جذبه وا د قوم د خوري چې موږ حکومت زور گاڑی ملاوے گی داغے تیل بہ ملاوے گی ہتھیار بہ ملاوے گی کلتوس بہ ملاوے گی تاستا بدے کا نا لگا مکھ کے بدے ٹریبل والا دے ملکان ہوتا اعزازیے اور کولے دردی پورے اعزازیے ملاوے گی لنگر انتظام بم کی گی نو داغه پوره او ادی موسر دغه پوره کړی وي او داغه نرس موسر یو واده مغې نه دا پوره کړی
ولی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په لریرینګ روختون کې د خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال د عدیزو د قامی لخکر ستاینه وکړه او د دوی سره د مرستو ژمنه هم وکړه
امن لشکر نے قربانیاں دی ہیں اور ان کا کردار نہایت ہی اہم
امن لخکر قربانی ورکړی دی او د هغوی کردار ډیر مهم وو او اوس هم د هغوی کردار ډیر مهم دی او حکومت د خپل پرس پوره کولو په ترڅ کې د هغوی سره مرسته کړې ده هغوی ته هغه ټولې مرستې رسول شوې دي کوم چې ممکن وي او اوس هم چې زه تاسو سره خبرې اترې کوم هغوی ته مونږ وسله رسولې ده د هغوی سره خصوصي او ریګولر پولیس ځوانان موجود دي خو ولې د دې ترڅنګ څنګه چې تاسو وینئ په فیصل آباد کې چې کومه پیښه مخې ته راغله په حقیقت کې دا محل مونږ په حالت جنگ کې یو په مکمل توګه به حالات هله برابر شي چې کله په ټوله منطقه قابو اومندل شي خو بیا هم کچري د امن لخکر نور څه ضرورتونه وي نو ضرور به په هر قیمت هغه حکومت پوره کوي دا زموږ ذمہواری ده
هر قیمت پر حکومت انکو پوری کرے گی یہ ہماری ریسپانسیبلٹی بنتی ہے
غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
زمو شغل مشال ریډیوس اوري او اوس د کراچي پر لور په کراچي کې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د هرتال او مظاهرو لکبل نن کاربندیز دی او ټول تعلیمي ادارې او کاروباري مرکزونه بند دي بل خو د خوده په بیلابیل پیښو کې لشت لږ څلور کسان وژل شوی دي نور هاله کراچي څخه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په خپل دی راپور کرا کوي
د پیپلز پارټي مطبوعاتي مرکز کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د یاتسوی ګوند د سین صوبې مطبوعاتي څانګې مسول شرجیل میمن وویل چې حکومتي ادارو د مشرانو د ټاکنې کار د حکومت آئینی حق دی نوموړي وویل چې تیرو وختونو کې هم عدالت د سین صوبې سره تعلق لرونکي وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په دار راځړولې وو او د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي وزیر اعظم ته یې معافي ورکړې وه شرجیل میمن زیاته کړه چې د سپریم کورټ لخوا د نیب د مشر د ادارو سینشاه د ټاکنې د فیصلې په خلاف ټول صوبه کې احتجاج کوي
اور اس احتجاج میں پورے سندھ میں مظاہرے ہوں گے
دی وای په دې احتجاج کې بعد سندھ په ټول صوبه کې مظاهره کیږي دا به با صوبه ته مظاهره او لریونو نه وي د اسمبلی ټول غړي بعد د اسمبلی د غونډې په محل په موټو تورې پټي تړي او د سندھ اسمبلی نه تر های کورټ پورې به ټول غړي پیدل لریون کوي
های کورټ تک پیدل مارچ کریں گے.
د پیپلز پارٹی د چارواکو د غونډې وروسته د ښار په مختلفو برخو کې نامعلومه وسله والو ډزې شروع کړې چې له وجې یې ښار کې ویره خورا او کاروبارونه بند کړی شول. د ریسکیو د سرچینو په وینا د تېرې شپې راهیسې تر اوسه د ښار په ماړیپور، لیاري، لی مارکیټ، اورنګي ټاون او کارادر په سیمو کې د نامعلومه وسله والو په ډزو څلور کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره د اخو ډب په دې پیښو کې څلور د سورلو بسونه هم سوځول شوي دي. د سند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا پولیسو ته ویلي دي چې ښار کې د اخو ډب په پیښو کې ککړو عناصرو په ضد سخته کاروایی وکړي، خو بیا هم ښار کې ویره شتون لري او ترانسپورټران خپلو ګاډو چلولو ته زړه نه ښه کوي.
زما نوم فضل رحیم دی او ډرایور یم. ګاډی چلو مزده چلو ما نن دا ولاړو دغه چې بیګا ګاډی سیزلې دي، 20 نمبر هم سیزلې دي، یو خان کوچ سیزلې دي، ان مم اورېدلې دي. نو په دغه یاره باندې نو زموږ لکونو روپو ګاډی برباد بشي، اسې دغه وجې نه ولاړو. د یاره نه دی اډګه تقریبا 60-70 ګاډی دي، خو وتل یو هم نه دی دینا، ټول ولاړ دي. بس دغه چلی نو دی لس نور ګډوډي به زور د ګاډو نه وباسي. نن خو یاره ډیره ده، اوس وایي دغه جمعې مونږ رشته سنی طریقو والا دي، څوک دي هغې به احتجاج به وباسي، بیا کېدی شي نور ګډوډ زیات شي. دغه وجه مونږ آرام سره ولاړو دلته، خپلې دیاړې مو ختمې شو، کور کې صحیح نه او مونږ ولاړو دغه شانتې مجبورې نه دیرینا چې د ګاډي سوزی دوران مخی هرڅ کېږي.
د ښار نام نه وزیتا په کتو سره د سند صوبې د تعلیم وزیر پیر مزر الحق د نن لپاره تعلیمی ادارو د بند ساتلو اعلان کړی دی او په تعلیمی ادارو کې نن تر سره کېدونکو امتحانونه یې ځنډولې دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د مطبوعاتي کتنو پر لور. د جاپان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی جاپان ټایمز په پاکستان کې د زیاتېدونکو سختدریزۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې لیکي دغه جمهوري هیواد د تشدد، سختدریزۍ او تعصب په دریاب کې په ډوبېدو دی. د دغې مقالې مهم ټکو اورېدو ته مو رابولم. ګوینډیر په جاپان ټایمز کې لیکي که چیرې څوک په امریت کې ژوند تیروي، هغه ته خپل مقام معلوم وي او د ځان د ایستلو په لارې خبر وي، خو په پاکستان کې دا هر څه دومره آسان نه دي. زړور عرب مظاهره چان د امیرانو حکومتونه بې له څه تشدد ړنګولای سي، خو پاکستان غوندې جمهوري هیواد د تشدد، سختدریزۍ او تعصب په دریاب کې په ډوبېدو دی. د نړۍ دوهم لوی مسلمان هیواد چې 3.5 کروڑ آبادی لري، په اغیزناکه توګه د بیرحمه اسلامي سختدریزو لخوا خاموشه کړل سوی دی او هر هغه څوک وژل کیږي چې د دوی مخالفت وکړي. ورسپانه زیاتوي په باوري توګه ویل کېدای سي چې دغه سختدریزه واک غواړي او پر کومه شخړه چې دوی جنګیږي هغه د توهین رسالت قانون دی. دوی نه یوازې هغه خلک وژني چې د توهین رسالت مرتکب سي، بلکې هر هغه څوک وژني چې په اولس کې په دې قانون کې د بدلون خبره وکړي. سلمان تاثیر چې د پاکستان د تر ټولو شتمنې او لوی صوبې پنجاب گورنر وو، د خپل باډیګارډ لخوا د جنوري په میاشت کې ووژل سو، ځکه چې هغه په دې قانون کې د بدلون خبره کول. نوموړي ویلي وه چې دی به هر وخت د سختدریزو مخې ته درېږي که څه هم یوازې پاتې سي، خو په ډېر لږ وخت کې هغه ژوندی پاتې نه سو. ورسپانه پر مخ لیکي تر دې دوه میاشتې وروسته څلور وسلوالو د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي ووژي. شهباز بټي که څه هم د سلمان تاثیر غوندې شتمن او طاقتور نه و، خو د دواړو تعلق له واکمن پیپلز ګوند سره و. شهباز بټي د پاکستان په کابینه کې یوازنی عیسایي و چې د 1.5 لک عیسایانو استازیتوب یې کوي. په دې ټوله پروسه کې اوس یوازې د پارلمان ځلند غړې شیرین رحمان پاتې سوې ده چې سخت دریځ یې دردولې دي، خو هغه اوس ډېره غلې ده او په پټه ګرځي. د هیواد نورو سیاسي او کلتوري څیرو ته که وکتل سي نو ټول خاموشه دي او د سختدریزو له ویرې څه نسي ویلای. ورسپانه لیکي پاکستان پیپلز ګوند شپږ میاشتې مخکې د توهین رسالت په قانون کې بدلون غوښتی، خو کله چې سلمان تاثیر ووژل سو نو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د اسلامي ذهن لرونکو یوې ډلې ته باور ورکړي چې دی به په دې قانون کې بدلون نه راولي. ورسپانه زیاتوي د توهین رسالت دغه قانون په 1940 کال کې د هغه وخت پوځي امیر ضیاء الحق د احمدیانو په ضد جوړ کړی و چې ټول شمیر یې 50 لک دی. تر هغه وروسته هیڅ یو حکومت دا زړه ونه کړي چې په دې کې څه ډول بدلون راولي. ورسپانه لیکي د پاکستان لوی عدالتونو د توهین رسالت د قانون په ضد مقدمه په عامه توګه خارج کړي دي او دا منلې ده چې دا د عیسایانو او احمدیانو خلاف د مځکی او نور شخړو پر سر په کار وستل کیږي. خو په دې مقدمه کې چې کوم دو دیرش ککړ کسان عدالت خوشي کړي دي، هغه بیا ورسته د سخت دریځو لخوا وژل شوي دي او ورسره دوه هغه ججان هم وژل شول چې دغه کسان یې خوشي کړي وو. ورسپانه په پای کې لیکي چې د شهباز بټي تر وژلو وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وویل چې دوی به نه وویرول سي او نه به هم پر شا سي، خو بلې خوا ته بیا هغه له سخت دریځو سره ژمنه کړې چې په دې قانون کې به هیڅ لاس نه وهي.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې لیکوال آی اے رحمان د پاکستان حکومت ته د ورپېښ خطر په اړه یو لیکنه کړې. نوموړی په خبره اصل مسله د مذهبي قانون یا د مذهبي زغم د نشټوالي سره تعلق نه لري، بلکې د اولس او دولت ترمنځ چې کومې فاصلې ډېریږي او حکومت د اولس پر ستونزو غوږ نه ګروي، د دې له امله سخت دریځ ډلې په پیاوړي کېدو دي او د عامو خلکو له طرفه د دوی په ملاتړ کې زیاتوالی راځي. د دغې مقالې مهم ټکي زموږ همکار ملیحه امیرزاده درته اوروي.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال آی اے رحمان لیکي په پاکستان کې د دوو لوی سرکاري شخصیتونو د سلمان تاثیر او شهباز بټي وژنه او په دې ترس کې د عوام خبرګون دا ښکاره کوي چې د دې هیواد دولت ته د هغې نه زیات خطر ورپېښتې کوم چې په اړه ګڼل کیږي. د لیکوال په خبره اصلي مسله په ملک کې د اسلام د سپکاوي پر ضد قانون او یا د مذهبي زغم نشتوالی نه ده، دا یوازې دولت په زوره د ترلاسه کولو هڅې دي. نو ځکه د حکومت د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې د بدلون کول اراده نه لرل او د دې قانون پر ضد اواز پورته کول نه خپلول بې معنا پاتې شي، ځکه چې کوم وخت حکومت دغه واده کوي سخت دریځ ډلو ته دومره وخت ترلاسه شي چې ځان پیاوړی کولی شي او په حکومت باندې په اخره کې یو برید ترسره کولی شي. د لیکوال په خبره په دې ترس کې د کتونکو چې کومه لویه اندېښنه ده، هغه د حکومت پر ضد د سخت دریځو ډلو په ملاتړ کې پرمختګ دی. ولس چې مخکې بغلی و اوس زړور شوی او په ښکاره د یاغیانو ملاتړ څرګندولو نه یریږي. لیکوال زیاتوي د دې سره پاکستان ته د ورپېښو لویو ستونزو مخ بدل شوی دی. د ولس مخې ته یو خوا دولت او د هغې درې برخې انتظامیه، مکننه او عدلیه دي او بل لوري ته یاغیان دي چې د حکومت پر ځای خپله په واک کې راتلل غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې عوام به د کوم اړخ سره وي. لیکوال وایي چې د حکومت جمهوري بنیادونه دولت ته ګټه رسولی شي، ځکه چې یوازې جمهوري حکومت دولت ضرورتونه پوره کولی شي. خو دا وخت حکومت په حق کې ډېر څه نه دي. د دې په جمهوري اقدارو باندې شک کیږي. د دولت په درېو واړو برخو کې یووالی نشته او له یو بل نه په جدا لار روان دي. لیکوال زیاتوي د حکومت په مقابله کې وطني سرتېري دي چې پر حکومت ځکه برید کوي چې د دوی په خیال دوی د اسلام د نظریې نه ګرځېدلي دي. دغه سرتېري عام خلکو ته دا باور ورکوي چې د حاکمانه حکمرانانو نه دوی خلاصولی شي. عام ولس د ترهګرو لخوا د خلکو وژنه نه خوښوي. دا د سخت دریځو ډلو لخوا یوه آله ده چې دا ډول خلک ویروي. دوی یو خوا د یو داسې نظام سره د منلو نه ویریږي چې پرې ډېر معلومات نه لري، خو بل خوا د یو داسې حکومت ملاتړ هم نه کوي چې خپلې ذمهوارې سمې نه ترسره کوي او د عام خلکو ژوند، آزادۍ، تعلیم، صحت، روزګار، انصاف او د خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي او د دې له امله چې کومه فاصله د حکومت او د ولس ترمنځ پیدا کیږي سخت دریځو ته ګټه رسوي. لیکوال د مسلې حل وړاندې کوي چې د یو رښتیا جمهوري نظام لپاره پکار ده د پوځي او مدني برخو په اړه د ترهګرۍ ضد جګړې په هڅو کې د ټولو هدفونو وضاحت وشي. د دې ترڅنګ د مسلې حل راوستل یوازې پوځي جنرالانو ته نه دي پرېښودل پکار. د پاکستان پوځ خپله ویلي چې هغه عملیات په کوي چې په اړه یې ورسره د اولس ملاتړ وي، خو پکار ده دا ملاتړ دې له معنا ډک وي. د یاغیانو سره په معامله کولو کې پوځ ته پکار ده انساني اصولونه له پامه ونه غورځوي او زیات ضرورت دی هم دې چې حکومت په خپل ځان کې منظم شي او د خلکو زړونه وګټي، هغوی ته د اسانتیاوي او مراعات ورکړي. د دې ګامونو سره به دولت هغه ساتنه ترلاسه شي چې ورته پوځي مرستې نشي ورکولې.
ملیحا میرزاده و چې د پاکستان په اړه د ډان ورځپاڼې مقاله تاسو اورول. اوس د یو نړیوال راپور پر لور ځو. د بلجیم په سر ښار برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د امنیتی حالت د 2014 کال تر اخره پورې افغانانو ته د امنیت سپارنی او ملکی مرګ ژوبل په اړه څرګندونې کړې چې بشیر ګواش پرې رپورت لري.
د ناتو مشر اندری فوغ راسموسن وایي مخکې تر دې چې ناتو په 2014 کال کې د افغانستان امنیت په پوره توګه افغان ځواکونو ته وسپاري، باید دا یقیني کړي چې افغان ځواکونه د دې کار وړتیا لري. هغه په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري ناسته کې ویل
دا یو انتقالي پروسه ده او په شرایطو پورې اړه لري. موږ باید په دې یقین شو چې افغان ځواکونه په رښتیا سره کولای شي چې امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. خو وروستیو پرمختګونو ته په کتنې سره زه باور لرم چې افغان ځواکونه به تر 2014 کال پورې په تدریجي ډول د دې ظرفیت پیدا کړي چې د خپل هیواد امنیتي چارې سمبال کړي.
راسموسن دا هم ویل چې د دې معنا دا نه ده چې ناټو به په مکمله توګه افغانستان پرېږدي. هغه ویل
هو موږ به هلته د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره موجود یو، خو زموږ رول به د جګړې کولو په ځای د یو ملاتړي ځواک وي.
د ناټو مشر زیاته کړه چې خوشبینه دی افغان ځواکونه به تر هغه وخته پورې پوره پوره پرمختګ وکړي او د ټولو ولایتونو د امنیت ساتلو دنده به په غاړه واخلي. د ناټو په وینا افغانستان د خواښا یو لک او څلور ډیر زره پوځیان لري چې د دې کال د اکتوبر د میاشتې پورې به یې شمیر یو لک یو اویا زره ته ورسیږي. اندری فوغ راسموسن په افغانستان کې د دوی لخوا د ملکی وګړو د وژنې په اړه چې افغان ولسمشر حامد کرزی پی په دې وروستیو کې سخت غبرګون وښود خفګان وښود، خو ویې ویل چې په افغانستان کې ډیر ملکی وګړي د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل کیږي. راسموسن زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د ریپورټونو مطابق په سلو کې د 15 کسانو وژونکي د حکومت مخالف وسلوال دي. ناټو افغانانو ته د امنیت د سپارلو په اړه ویلي چې دوی ته به ولایت په ولایت د امنیت چارې ورسپاري. په دې لړ کې نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک به په افغانستان کې میشته د ایساف یا سولساتو ځواکونو د هیوادونو د چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې وکړي چې د هیواد کوم کوم ولایتونه داسې دي چې امنیت یې په لومړي قدم کې افغان ځواکونو ته سپارل کېدای شي. بشیر ګواخ، مشال ریډیو، برسلز.
د امریکا په ایوان نمائندگان کې د کورنۍ ساتنې د کمیټي مشر پیټر کینګ ویلي چې د امریکا په پرمختګ کې د دې هیواد مسلمانان لویه ونډه لري. خو دا اندېښنه څرګنده کړې چې القاعده اوس هم پر ځینو ځوانو امریکایي مسلمانانو ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پیش ته وهڅوي. نور حال هارون بادشاہ په خپل دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو په پارلیمان کې د زیارت پر ورځ د دغې ادارې د قومي سلامتی د چارو د کمیټې لخوا د اوریدنې په یوې غونډې را جوړولو په امریکا کې میشت مسلمانانو کې د تندروه مذهبي افکارو د خپرېدو او دغه مسلې ته د امریکایي مسلمانانو د ټولنې د غبرګون په موضوع د څېړنو د یوې لړۍ پیل شو. دغه ځانګړې غونډې کې د امریکا د کانګرس د غړو سربیره د هغه امریکایي مسلمانانو د کورنیو غړو هم ګډون وکړ چې په وروستیو کې د امریکا دننه د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې ککړ ګرځول شوی دی. غونډې ته په خپلو سرګندونو کې په کانګرس کې د نیویارک ایالت څخه د ریپبلیکن ګوند نماینده او د قومي امنیتي چارو د کمیټې مشر پیټر کینګ وویل د دارنګ پلټنو په ترڅ کې به هڅې وشي د امریکا متحده ایالتونو په خاوره د ترهګرو بریدونو مخه ونیول شي.
At the overwhelming majority of Muslim Americans
ما په بار بار ویلی د مسلمانانو امریکایانو یو پراخ اکثریت خلک دي څوک چې زمونږ په هیواد کې مرستندویا وند تر سره کوي، ولې مونږ په بازو حقایقو سترګې هم نشو پټولې. لکه د زینو رپورټونو معلومات چې خای په سلو کې 15 امریکایي مسلمانان د چا عمرونه چې د 1329 کالو تر دا منځ دي کول شي د ځانمرګي بریدونو په تر سره کولو کې مرستې وکړي. دا د ټولنې هغه برخه ده چې القاعده د استخدامولو په هڅه کې ده.
القاعده is attempting to recruit.
پیټر کینګ هم دغه راز زیات کړه، القاعده په امریکا د یوې لوی حملې کولو توان له لاسه ورکړې او ځکه نو په امریکا کې په قانوني توګه د میشت مسلمانانو د دې هیواد پر ضد کارولو هڅې پیل کړې دي.
As we approach the 10-year anniversary of the September 11th attacks
څنګه څنګه چې موږ په امریکا د سپتمبر د بریدونو د لسو کالو پوره کېدو په لور روان یو، موږ نشو کولای د هغه ویرجنې ورځې یادونه هیر کړو. موږ باید له دغو حملو وروسته د ګډو کوششونو په ترڅ کې القاعده او د دې نظریې لا د ماتې ورکولو خپل کړي لوزونه یاد
کړو.
بلې خوا ته بیا د امریکا د کانګرس په تاریخ کې په لومړي ځل منتخب شوی یو مسلمان غړي کیت الیسن د کانګرس د قومي سلامتی د چارو د کمیټې پر وړاندې په خپلو خبرو کې د یادې کمیټې تګلاره د امریکایي قدرونو پر ضد بلله او یره څرګنده کړه چې یوازې مسلمانانو امریکایانو ته تندرو ویل به ممکن د امریکا سلامتی د لا جدي ګواښ سره مخ کړي.
We need to conduct a thorough fair analysis.
موږ له پکاردا چې وا هرلخیزه او پاکه صافه سیړنه وکړو او د زیان لامل ونګرځو. نن چې زه سګورم نو دا دغه معیارونو برعکس یو عملیه ده. دې کې هیڅ شک نشته چې ځینې وګړي چې مسلمانان هم پکې شامل دي د خطرناکو ترهګرو په زمره کې راځي. خدا دا چې دا سو تنان دي نه چې ټولنه.
ګران اوریدونکو، هارون باچا وو چې د امریکا کې د مسلمانانو په اړه تاسو راپور وړاندې کوي. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ګلایاز بلند خبرونه واوروي.
سولی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښته کې دوه فوجیان او درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د عدیزو امن لخکر سره د کومک کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ د قومي تصاب بیرو مشر ټاکنه غیر قانوني بللې ده. د پاکستان فوج د اټمی وسلو وړونکو میزایل ازماینه کړې ده. د جاپان شمالي برخه کې لوی زلزله چې په ریکټر سکیل شدت 8.9 وو راغلی ده. د زلزلې وروسته سونامي وارننګ هم جاری کړی شوی دی. لیبیا کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. فرانس او برتانی د لیبیا حکمران قذافي پر ضد جګړه کوونکو ته د سیاسي حیثیت ورکولو خبره کړې ده. او کرکټ نړیوال کپ کې ویسټ انډیز د آیرلند پر ضد 45 اورونو کې 209 منډي جوړې کړې دي.
ګلایز او چتاست ایلند خبرونه واورول. او اوس هم د یو بل نړیوال موضوع پر لور ځو. فرانس په رسمي توګه د لیبیا د اپوزیشن شورا د دغه هیواد د رښتونې استازي په توګه ومنله. دا په داسې وخت کې ده چې په دې هیواد کې د معمر قذافي د پلوي ځواک لخوا د اپوزیشن تر واک لاندې ښارونو باندې نور عملیات پیل شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو ریپورت خپور کړي چې زموږ همکار بریوال کاکړې تاسو ته اوروي.
په لیبیا کې د معمر قذافي او د هغه د مخالفینو ترمنځ پر پوځي او سفارتي دواړو محاذونو جګړه روانه ده. پر سپارتي محاذ د دې هیواد له ختیځ ښار بنغازي سره اړه لرونکي د اپوزیشن استازي په دې کې بریالی سو چې د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزي د ځان ملګری کړي او په فرانس د خپل شورا حیثیت په رسمي توګه ومني. د فرانسوي ولسمشر نیکولس سرکوزي دفتر په رسمي توګه د دې اعلان وکړ چې د لیبیا ملي شورا د دې هیواد د ولس رښتونی استازي ده. ولسمشر نیکولس سرکوزی په پام کې لري چې په لیبیا کې د اپوزیشن تر ولکې لاندې شار بنغازي ته خپل سپیر ولیږي او له هغه ځای څخه د اپوزیشن یو استازي د سپیر په توګه خپل هیواد ته وروغواړي. بل پلو پر پوځي محاذ د معمر قذافي پلوي ځواک د اپوزیشن د هغو ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې د تیلو ختیځه سیمه راسلانوف یې په ولکه کې ده. ریپورټونه وایي چې د معمر قذافي پلوي ځواک پر خپل مخالفینو د جګړې په ترڅ کې له درنې وسلې کار اخیستې دي. په همدې وخت کې ځینو قذافي فلو ځواکونو د سمندر لخوا او ځینو له هوایي لوري په دې عملیاتو کې برخه اخیستې ده. له سیمې څخه راغلي خبرونه وایي چې پلسګونه کسان وژل شوي دي او د تیلو د سوځېدو له امله تور لوګي اسمان ته پورته کیږي. له بل پلوه د اپوزیشن ځواکونو هم د معمر قذافي پر عسکرو د درنو وسلو په وسیله بریدونو ته دوام ورکړی دی. د معمر قذافي پلوي ځواکونو ادعا کړې ده چې د زاویې ښار یې بیرته نیولې دي. خو د اپوزیشن ځواکونه بیا وایي چې دوی د دې ښار سیمې په واک کې لري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د نیټو د هیوادونو د دفاع وزیران به په برسلز کې نن په خپل غونډه کې د لیبیا پر حالاتو خبرې اترې وکړي. د اروپای ټولنې او د نیټو غړي هیوادونه په دې کې په یو خوله دي چې معمر قذافي دی واک پرېږدي. خو په دې هیوادونو کې په دې اړه اختلاف ښکاري چې د لیبیا په اړه دي داسې سختې پریکړې وکړل سي لکه لیبیا ته د الوتکو د پروازونو بندول. فرانس او برتانیا د ملګرو ملتونو د دې وړاندیز په حق کې دي چې لیبیا ته دي د پروازونو تګ بند کړل سي. خو امریکا بیا په دې نظر ده چې داسې کول به د افریقې له شمالي هیوادونو او له عربي نړۍ څخه هلته تلونکي ملاتړ اغیزمن کړي. روسیا هم پر لیبیا د داسې بندیز په حق کې نه ده چې هلته دي د پروازونو تګ ودرول سي. د جرمني چارواکو بیا په دې هیواد کې د لیبیا د مرکزی بینک او د دې هیواد د پانګه چونکو د بینک د کاتو د تړول امر کړی دی چې لدې لارې پر معمر قذافي فشار نور هم زیات کړي چې هغه دی له واک څخه لاس پر سر سي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
ګران اوریدونکو، زموږ شاغ له مشال ریډیو څخه اوري او زه د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن صوبایي وزیر لیاقت شباب د پاکستان له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د اجازه ورکړل شي چې د ملکن ډیویژن په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د زرګونو هغو ګاډو رجسټریشن وکړي چې کسټم ډیوټي یې نه ادا کړي. په دې حقله نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په خپل ډیر راپور کې راکوي.
په پېښور پریس کلب کې خبریالانو سره د خبرو په مهال لیاقت شباب وویل چې په ملکن ډیویژن کې په زرګونو نان کسټم پیډ ګاډي ګرځي، د کوم رجسټریشن چې مقامی پولیس سټیشن کې کول شي، خو کچر د ګاډي د صوبې د اکسایز او ټیکسیشن محکمې لاندې رجسټر شي، نو یو خو به حکومت ته مالی فایده وشي او بل خو به د ګاډي په ټوله صوبه کې ګرځېدي شي.
دا ڈیمانڈ شے ہو نو پرائم منسٹر پا خپل سپیچ کی کم مات انفارمیشن رسیدی لی نو آئی ویلی ہو چھے یرا زبا تاستا ددی گاڑو دا پارا یا خصوصی پیک اچھے نام سکون پا آغی باندی زمونگا چیف سیکٹری صاحب ایف بی آر تا لیٹر کڑے دے چھے بھائی پی ایم صاحب تا کی دا اعلان کڑے دے تاسو آغا کم پیک اچھے وار کوئی چھے مونگا دا آغی مطابق دلتا کی عمل در آمد شروع خوزو خوسم پا دی حق کے با چھے کم از کم پکار دا گا چھے زمون گورنمنٹ تی یو ٹیمپریری رجسٹریشن پا شکل کی دا گاڑی ٹول رجسٹر کی او دا آغی نپس چکل 100% رجسٹر نو دا دی بالکل بلاک دا غی نه پسته پیکج ورکی ولا او دا گاڑی دی رجسٹر کی چھ ددی یواری ددی مخنیو گوشی چھ بیا دا گاڑی بیا ناراضی ہو دا یو ٹرینڈ تے جوڑن شو دے ٹائم کی مون سر یو سالڈ ریزن ہم سچ زمو گا علاقہ دا دہشت گرد ہے نہ ڈیرا زیادہ سفر شوی دا ہیومینٹیرین بیس باندھ مون دا کولی شو دا سدو نہ گٹا خبر نہ دا فائدی دا زیادتی دی نقصان نہیں نو دا پکار وچ دا اوس
سبیتا دا خیبر پختونخوا نوم ورکول نرستو دا گاڑو رجسٹریشن او نمبر پلیٹ دا کی پی کے یا خیبر پختونخوا په نوم پیل کولو په حق لا د صوبې د اکسایز او ټیکسیشن وزیر وای
اوس زمونږ رجسٹریشن بک کې بم صوبا خیبر پختونخوا نوم راځي زمونږ په د گاډو په نمبر پلیټ کې بم د ان ڈبلیو ایف پی په ځای به د خیبر پختونخوا نوم او دا نوې چې کوم مونوګرام دی هغه به راځي نو دې سره لکه مونږ ته لګون ته کې پرابلم جوړ شوی په دې وجه ده چې زمونږ میټیریل چې مونږ کم کمپنۍ ته دا نمبر پلیټ او رجسٹریشن کانټریکټ ورکړی دی نو هغه څونه میټیریل چې راځي هغه د جرمنی ناراضی یو خو الریډی په 1000 کې دا غي نمبر پلیټ دلته کې تیار شوی هغه پرابلم او چې هغه پرابلم دی ډپارټمنټ سره د کپنې سره سیټلمنټ شي هغه مو شو د خیره اوس مونږ سره داس داسې کار وکړو چې څنګه میټیریل خورا روان دی او په دغه میاش کې به ان شاء الله مونږ نمبر پلیټ هم د خیبر پختونخوا ایشو کول شروع کوو. تیر میاش نه لکه رجسٹریشن بوک مونږ د خیبر پختونخوا په نوم باندې ایشو کول لګیاو ای ته ټیمپریری نمبر هم ورکول لګیاو هغه نمبر هغه خلک چې کم اونرز دی هغه په پرایویټ نمبر پلیټ شي جوړ کی په خپل ګاډي باندې ډیسپلی کول شي.
په پنجاب او د پاکستان نور صوبو کې د پولیس لخوا د خیبر پختونخوا سره تړون کې ګاډو تنګولو په حق لا لیکل شباب وای
ګورې دې سو پورې دې کې زمونږ د پنجاب د پولیس خاص کر د روی خبره ده چې هغه اکثر په پنجاب کې د صوبا خیبر پختونخوا نمبر پلیټ شي ګوري نو به ځای تنګي نو په دغه وجه به دا ما خبره کابینټ کې ډیسکس کړی و او بیا زمونږ چې کم بینو سبای ممبر دے جناب میا صاحب آئی سر ما دا نوٹس کے خبر را واسطے چھ کلا دا صوبائی پستہ باندی دا صوبو ملاقات میٹنگ کی گئی چھ پاگی کی دا ایشو دی اچھا تکڑے چھ کہ ما خروش تو رزو کی زر دیر زیاد پدی باندی موشنل چھو ما نو ما یو تریڈ امبر کرو کہ دا پنجاب دا رویہ دا غسی بھی نو مونگ بمدلتا دا پنجاب دا گاڑو سرم سیم دا رویہ شروع کو مونگ چونکہ دا شے مناسب نگنو نو انشاءاللہ امید دے چھ دا مسئلہ بہ حل چھ
دا صوبی دا اکسائز ٹیکسیشن وزیر اوائل چھ دا دوی وزارت دا صوبی شپیت فیصد مالیہ یا آمدن راغونډوي او د تیر دریو کالو راسي په صوبه کې د ناوړه حالاتو باوجود دوی د آمدن ټارګټ حاصل کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. که یو خوا د پاکستان حکومت IMF یا نړیوال مالیاتي صندوق ته باور ورکړی چې د بجلی په نرخونو کې به زیاتوالی راولي او په راتلونکي بجټ کې به ریفارمډ جنرال سیلز ټیکس منظوروي، نو بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی سره به د پاکستان اولس له یو شمیر ستونزو سره مخامخ سي چې په لوړ سر کې به دا د ټول هیواد لپاره په زیان تمام سي. د دې په اړه باندې نور حال له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په خپل ډیر راپور کې راکوي.
اسلام آباد کې د پاکستان او ایم ایف یا نړیوال مالیاتی صندوق ترمنځ مذاکراتو کې د پاکستانی ډلې مشري د خزانه وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او د ایم ایف ډلې مشري د مشرق وسطا او منځنی ایشیا ډایرکټر عدنان مزاری کولا. مذاکراتو کې پاکستان د جون پورې د بجلی په نرخونو کې هر میاشت 2% زیاتوالی، د نومبی اپریل نه 15% فلډ سر چارج یا سیلاب ټیکس لګول، اسپیشل ایکسایز ډیوټي 2% نه پزیاتولو 2.5% کول، او راتلونکي بجټ کې د آر جی ایس ٹی یا ریفارم جنرل سیلز ټیکس منظوري ورکولو باور ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپوهانو وینا ده چې ایم ایف غواړي چې پاکستان کې په مختلفو شیانو ورکړی شوی سبسیډي یا مراد ختم کړی شي، ولې د دې سبسیډي ختمېدو سره به ملک کې ګرانی نوره سیوا شي او موجوده حالاتو کې ولس د دې جوګه نه دی چې نوره ګرانی برداشت کړي. د اقتصادي چارو کارپوه مبارک زیب مشال ریډیو ته د ایم ایف سره د پاکستان د مذاکرات تو په اړه خپل فکر صدارنګ بیان کړو.
حکومت مذاکرات کې دا آئی ایم ایف دا غړو سره کومې خبرې شوې دي؟ یو چې کوم باور ورکړی دی یا چې موږ د بجلی قیمتونه ادا کوو یا سبسډي به موږ ادا کوو، نو سر بل غټ زیات ښکاري په خلکو باندې. دا غوې وجه دا ده چې مارکیټونو کې د سیزنونو قیمتونه ډېر زیات ختلې دي. ټول دنیا کې موږ دا آئی ایم ایف هغه پالیسۍ نه وګورو نه هغه ټولې غلطې دي. ملکونو ته وایي چې تاسو چې کوم دی د کم ځای نه پیسې پیدا کوئ، سود ورکوئ، یعنې د سود سره چې کومې قرضې واپس کوئ. هر هغې دپاره آئی ایم ایف کوشش کوي ملکونو ته وایي چې تاسو خپلو عوامو باندې بوج واچوئ، خپلو عوامو نه سبسیډیانې واپس کړئ.
دغه رنګ د اقتصادي چارو کارپوه پوهان خورشید احمد مشال ریډیو ته وویل کچره زمونږ د ټیکس نظام غوړ جوړ کړی شي، زمونږ اقتصاد به په خپلو خپو ودرېږي.
دا اٹل حقیقت تھے چلدے لقبل با گرانے کے زیات والی کی گی او د بجلی پنرخونو کے زیات والے دا ملک لپارا ډیر د زیان خبر دا او دولس لپارا هم دا د برداشت وړ نه دا او د دې سره سره زراعت سند او بجلی کې چې دا هر یو نرخ سیوا شي، نو د هغې لقبل زمونږ د برآمداتو توان هم کمیږي ځکه چې د دې نرخونه سیوا شي. نو زه دا وایم چې دا ښه پالیسی نه ده. خپ پالیسی دادا چې حکومت د خپل خرچي کمی کی چې کم از کم 30% غیر ترقیاتی خرچی دی هغه کمولی شي او ټیکسونه دې په صحیح توګه وصول کړی شي.
د اقتصادي چارو کارپوهانو وینا ده چې حکومت دې په اولس د بوج اچولو په ځای د شتمنو نه د آمدن ټیکس اغستو نظام خجول کړي. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن یا الیکشن کمیشن ویلی دی چې د کال 2008 په ټول ټاکنو کې 3 کروڑ 80 لک څخه زیات ووټونه داسې اچول سوي دي چې یا خو یې له نادراس ریکارډ نسته یا بیا په دې کې اکثره جیلی دي. د الیکشن کمیشن د دې انکشافاتو او پر راتلونکي کې د دې د مخنیوي په اړه نور حال له اسلام آباد څخه زموږ د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په خپل دې راپور کې راکوي.
اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په خطاب کې د ټول ټاکنو د کمیسون سیکرتر اشتیاق احمد خان وویل چې د کال 2008 په ټول ټاکنو کې 3.1 کروڑ داسې ووټونه اچول شوي دي د کومو چې د نادرا سره ریکارډ نشته. نوموړی وایي
1.10 کروڑ ایسے ہیں جن کا نادرا کے ڈیٹا بیس میں بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جیلی ہیں.
دیکھیے 1.10 کروڑ داسې دي چې ریکارډ د نادرا سره هم نشته، د دې دا مطلب دی چې دا جعلی دي. بیا بعضې داسې دي چې 2 ځله د هغې اندراج شوی دی، نو دا هم غلطه ده. بیا پکې بعضې خلکو په نوي او په زړو دواړو کارډونو ووټ اچولی دی، نو داسې دا ټول څه د پاسه 3.1 کروڑ جوړیږي. خو موږ داسې نشو ویلی چې کومو غړو ته یا کومو علاقو کې دا ووټونه اچولی شوي دي، بلکې دا په ټول پاکستان کې داسې شوي دي او موږ به کوشش کوو چې راتلونکي کې داسې ونه شي.
د دې تر څنګ د ټول ټاکنو د کمیسیون یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو ووټرانو نومونه د نادرا په ریکارډ کې راوستو د پاره د سینټ نه یو بل پاس شوی دی، ولې بازي غړي نه غوړي چې دا بل د کمی اسمبلی نه هم پاس شي او دوی د دې بل په لار کې خندانه چوي. په دې حقلا چې کله مشال ریډیو د عوامي نېشنل پارټي د ویان او سینټر زید خان نه پوښتل، نو هغه وی چې یو جمهوریت ګوند وا هم د دې بل مخالفت نه کوي. نو موړی وایي
کراچی کے
بلخوا د متحده کامی موومنت سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی غړی ډاکټر عبدالقادر خانزاده وایي چې هیڅوک د بل پلار کې خندان نه چوي، خو ولې دا بل د اتلسم آئینی بدلون نه وړاندې د سینیټ نه پاس شوی وو؟ نو ځکه د سپریم کورټ د حکم او اتلسم او نولسم آئینی بدلون په رڼا کې دې کې بعضې بدلونونه ډېر ضروري دي. عبدالقادر خانزاده وایي
اس بل کو قومی اسمبلی میں لانے سے پہلے اس میں بہت ساری ترامیم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے نا یہ اس بل کو لانا چاہیے.
قومی اسمبلی تا دوڑاندی کول نہ اول دے بل کے ڈیر بدلون پکار دے او دا غیر اس تو دا قومی اسمبلی تا دوڑاندی کول پکار دی. تاسو ته پتا دا چې سینٹ کی دا بل ڈیر مخ کے پاس شوی ہو، ہا وقت کی دا خبر شوی ہوا چې الیکشن کمیشن کے بعد ٹول ججان حاضر سروس وی، خرس تو دا خبر او شوا چې دا ٹول غلی با ریٹائرڈ ججان وی. نو زو وایم چې دے کی دا اتلسم او نولسم آئینی بدلون رس تو ڈیر کمے دے، باید چې ہا پورا کړی شي او بیا اسمبلی تا راوړي.
مشال ریڈیو چې کله په دې اړه د قانوني چارو د کارپوه بیرستر باچانو پوښتل چې که دا خبره ثابته وي چې دومره ووټونه غلط اچولی شوي دي، نو آیا یو اداره دغه ټول ټاکنې کله دم ګرځولی شي یا بیا راتلونکي کې څه اقدامات پکار دي چې داسې قسمه درغلې مخې ته رانه شي؟ نو هغه وویل یاد دیوی چې دا وخت پاکستان کې 8 کروڑ لس لکه رجسٹرڈ ووټران دي او د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه خوښه 15% ووټونه 13 ټول ټاکنو کې غلط استعمال شوی دي. دا د هم یادوي چې سپریم کورټ په کال 2001 کې یو حکم جاری کړو چې هغه کسان چا سره چې نوې شناختی کارډونه نشته هغه په زړو شناختی کارډونو هم ووټ اچولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریډیو اور
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې د تیر کال تر خنړې سیلابونو وروسته اوس هم داسې ګڼ شمیر سیلاب ځپلیسته چې کورونه وران دي او له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر جان نوشار تتللی او هلته له ځینو سیلاب ځپلو سره تر ژغېدو وروسته دا راپور لیږل دي چې تاسو پام ورته ګرځوم.
تیر کال جولای په میاشت کې راغلی خونړې سیلابونو خیبر پښتونخوا ته په لویه پیمانه مالی او ذهني زیان رسولی وو. ولې دغه سیمو کې هم دغه ډول د بیا ودانۍ او بحالې کارونه هم شوي دي او د خلکو ژوند یو وار بیا معمول ته روان شوی دی. دغه سیلاب ځپل خلکو وینا تر مخه غیر سرکاري تنظیمونو یا این جی اوز د دوی هر قسمه مرستې کړې دي، ولې دوی د حکومت نه اوس هم ګیلې لري. نوشهر کلا د نوخار ضلع یو داسې سیمه ده چې سیلاب ډېر اغېزمنه کړې ده. دغه د خلق د بیا ودانې کارونو او د حکومت لخوا د مرستو په حق لا صدرنګ وایي.
د حکومت د طرفه خو یې سم نه دي شوی. کراغلی مختلف این جی اوز راغلی ای مختلف کارونه وخت سره کړی. یو وطن کارت نه علاوه پیس دلته کې مطلب دار کاغه نه لای دی هم دار تاسو پیرا لای تاسو ولي دار عام د غسی دی مطلب 20% کار پکې نه دی شوی او کچا کړی په خپل خپل مدد تابع کړی. وایي چې کم از کم د لاري کوسي یار ماشومان د اسکولونه دی ای کې مختلف کارونه پاتې دي.
نو مثلا دار چې بس سره یو بنده د نقد پیسې پکار دي چې خپل تبه باندې خپل کورونه راغون کی هغه سیزونه ډیر ورکی خوغه بس سید هغه چې نقد پیسې ورکی نو ځخه به خلک په خپل تبه خپل کورونه راغون کی.
زما کور خو بالکل ختم دی. اوس مو په شروع کړو خو د پیسو نه سب کار خراب دی ټول بچ سو سو مو او باقی هغه ولا ان جو ولا راځي او کمره جوړ کړو.
په دې خلا د نوخار ضلع اسسټنټ کمشنر عبدالحمید خان مشال لیڈیو ته وویل
مونږ سره چې کم زینو کې کیمپونه وو نو پروویژنل شیلټرز کنشن ټینټ شکل کې یا د سین جو سره خبرې وشوه چې هغوی ته د شیلټر انتظام وکړی شي، این ایف آئیز ورکړی شول، وینټر پیکیجز ورکړی شول، فوډ پیکیجز انتظام د هغوی وشو، هغوی هغه کیمپونه نه هم خپل خپل کورونو ته واپسی وشول.
دغه سیمو کې د بیلابیلو این جی اوز لخوا د اغېزمن شوي ماشومانو لپاره نان فارمل سکولونه هم قائم کړل شوي دي. همدارنګه د یونیسف د سوري لاندې کارکوونکي یو مقامي غیر سرکاري تنظیم مشرې په دې اخلا مشال ریډیو ته وویل
مونږ بیسیکلی سٹارٹ کړی د فلڈ افیکټیز لپاره کنه چې کوم فلڈ نه پاس چې ماشومان دي ډېر زیات ایموشنلی هم خراب شوي وي، سایکولوژیکلی هم خراب شوي وي. زمونږ ټارګټ دا دی چې هغوی ماشومان دلته خپل سی پی سی ته راولو او هغوی سایکولوژیکل سپورټ کولی شو یا فزیکلی مونږ سره دلته ټوایل چوایز د لوبو سامان هر څه شته دی کنه، نو هغوی دا ریلیکسیشن هم ورکوو.
داسې لفظ پلی وایي چې دوی ډېره په ګرانه واپس خپلې آبادۍ بیا جوړول شروع کړي دي چې د زیاتره خلکو د وس نه هم بهر ده، خو ولې را روان د پشک کار بارانو لوجه دوی سخت اندیښمن دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیو کلاډي واه واه،
کوم ټیم د چاسره لوبيږي،
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت چاسره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري یا وځو د سواد پر لور. مریم د سواد هغه شلکلن انجلی ده چې دوه کاله مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد د عملیاتو پر مهال د دوی پر کور مارټر ګولاوله کېدل چې په ترڅ کې نه یوازې د هغې ټول کور وران سو بلکې پلار او ورور یې هم مړه سول. دوه کاله وروسته اوس مریم خپل ژوند چیرته او څنګه تیروي؟ د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په اړه نور حال راکوي.
د شوغدړی کړي تحصیل مټه سوات اوسیدونکي شلکلنه مریم دوه کاله وړاندې د پلار او د ځوان ورور نه هغه مهال محرومه شوه کله چې د عسکري قوتونو لړخه د ماټر ګولو ډزونه وشول او یوه ګوله د مریم د پلار په کور وغورځېده. د دغه ورځې حال احوال مریم صدا سی وای.
زما د پلار د خانتوتینې مهدرور نه مې ګولی منم، ورور مې څوارلس کالو په نهم کې و، سکول یې کوه. دا سحر و بجې دو چیس کو زما دا رور وتل سحر مخلص چینې تل مخلص انزل چراغ دو نا سدو چیس کو زما پلار د چپیاله پلاس کیوا او نغری کاله ناس ماټر راغه او بده باندې ولګی دو او زما دا رور د قصه څنګه را نه وته لا ناس نو ماټر پیو لګی دو دو زما پلارم پاغه زې مړو زما دا رور او زما مور پاسې دې نشو ادم پرتا څوک نو خپل کور نه څوک نشو راته هدو د قشان پرتا نیواز او دا دخین دې دو متل سبق لتل او زم په کور کې نو هارو ټول کور می تاس نشه مور می دخ په دخ شو ولست بی خي زنګي دو او دا بی خي دخ دخ پیر پتون تی بی خي الته او لاس زما مور لاس مس بی خي غره مازور شو ده سره قوالې سي نشي او ټول لګي دلوا.
مریم دا سات د خپل مور ماشوم ورور او د دوه خويندو سره د یو سل 25 روپو د میاشتې د کرای په کور کې شوندون کوي چې یو کچا کوټه د دوه کټونو سهن په لګو توره برنډا او د اوبو یو هند پمپ کې لګي دلې ده. د پلار د اوران شوی کور د بیا ودانې دو پارماند
اول جم د سیده غو زما پلار به دیاړی کوله چاله به لرګي چول خپل اورون مې کار کوو به دی دا وړه به خلکو سر خر سوال به دی کر پیان کې بو او زاله به کار کو کله به گاړی د خکوله هغه به مسر کار شروع کړو چې خو د غلخ کېدو وس کو یودی سی دغه سنشتي او زمون کور باندې ډیر زیات دغه یو د بارانونو او د لپاس بلګورې د لاندې بډیرو او دا پمن راسه سیدو دا دغه یو زمون چې من کور شته بل کور یو شته. دغه
مریم په داسې حال کې هم خپل مهنت نه پریدي.
دا زمما ماګان د خپل وان د زکات د پټو یا سوري چې سي اغورل یو بل الله کوي یو نر پلاس کرا کله هم چې امي په جوړو او جامین کنه یا خوشي دغه نه کوسي 50 یا 70 روپۍ د سي خو د یاد دورځي یا یو سي کور کار پکم کو ځکه چې مور می کار نشي کولای لاس خراب تم په خپل کور کار کوم بیا چوزګار شم ماشين تکینه.
مریم ته تر دې دمه د کور د لنګېدو او د پلار او د ورور د مرګ پیسې هم نه دی ملاو شوي.
هغه لا نه دی ملاو شوي چې په لمبر ورکاو لا نه دی رخ شوي. کور جم زمونږ راو ګرځېدو کور زمونږ د خاور کور خو مونږ په کې ناسو برابر هغه جم دغه شو کور یو راولېدو بس په پردی کوټه کې ناس یو.
د مال حال نه د غریب مریم ارمانونه هم ډېر واړه دي.
زم چې زمونږ کور شوه او د خویندو مې دوه سبقونه وویلې نیرور می اسکول کله خام خاص دغه پلاس کې شنو د سی دیاریا او دا کوي خو دا سی دغه خو نشته خاص د خپل دیاریا او دا کې سبق ویلنو هر ځای سبق سکول او دا په کار راځي.
شانواز ترغزی مشال ریډیو تحصیل مټه سواد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
او ستا سپام د لوبو د راپور پر لور را ګرځوم. د خیبر ایجنسی په جمرود لوبو میدان کې د غونډې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د شلو اوورونو کرکټ لوبي پای ته رسیدلی. د دغې ټورنمنټ پایلوبه شیرین محل کرکټ کلب په 23 رنزونو وګټله او پېښور کرکټ کلب ته یې ماته ورکړه. په دې حق لنور حال له خیبر ایجنسی څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری په خپل دې راپور کې راکوي.
د دې ټورنمنټ په فائنل یا د پای په لوبه کې شیرین محل کرکټ کلب پېښور کرکټ کلب ته په 23 رنزونو باندې ماته ورکړه او دا لوبه یې وګټله. په شیرین محل کرکټ کلب کې د افغانستان ملي کرکټ ټیم سو لوبغاړو هم لوبه کوله، خو ولې بیا په پېښور کرکټ کلب کې د پاکستان د کامی ټیم پخوانی سو لوبغاړو لوبه کوله. په دې محل د افغانستان او د خیبر پښتونخوا سو لوبغاړو د خپلو خیالاتو څرګندونه صدا رنگ وکړه.
زمانم افسر خان زازی د افغانستان د انډر 19 لوغاړه بالکل الته هو په افغانستان کې اوس سیزن اف ده، نو د دیو جنرال تمون شیرین محل کې د لالا په اکیډمي کې لوب وکړو. زمونږ نن فائنل یعنی آخري لوبه ده د پېښور کلب سره، چې د هغه هم ډېر ښه مضبوط ټیم ده. زمونږ ټیم هم ماشاءالله ډېر مضبوط ده، چې په دې کې درې نوي ټیمونه په دې ټورنمنټ کې، او زمونږ ټیم فائنل ته راغلی. دا زمونږ لپاره یو ډېره غټه خبره ده. زما نوم عامر خان دی او زه د پېښور کرکټ کلب حصه یم، او په دې باندې ډېر فخر محسوس کوم، او زه په خپل ټیم باندې ډېر فخر محسوس کوم، ځکه چې دې کې ما سره ډېر ټیسټ پلیئران او ډېر انټرنیشنل پلیئران لوبه کوي دې وخت کې، اور منگا دتی ٹورنامنٹ پر غبانی خبر ایکو چھ ڈیر خٹ ٹورنامنٹ ڈیر خٹ ٹورنامنٹ ارگنائز کو، اور دمرا چھ سمرا کراؤڈ راغلے دے چھ دل منگا دا کراؤڈ کو تو والدہ چھ وہ مشین والدہ نہ دا کراؤڈ ہی نہ صحیح دتا دمرا کراؤڈ دمرا ڈسپلن منگا ڈیر زیاد خوش شو. وہ افغان چھ کم دیز منگا پختانہ ورونا دی، او منگا ٹول دی یو سیمی نہیں، ہر پختون چھ کم نے دا تعلق دا رشتہ سنہ سنہ یہ ہاترا افغانستان سره او د افغانانو سره سره رشتہ پاکستانیانو سره دا منگا دوانا ملکونه یو ډیر خو ورونا، او چې موږ کوم ځای کې سپورټس کې یو بل ته مخامخ شو، یو بل همیشه د پازیټیو دغه ساتو اټیټیوډ تم مالې روشي ډېر خو دغه بکیږي.
دا لوبه هغه مهال د پام وړ وګرځیدا چې کله د افغانستان لوبغاړو ته دا دور کولو د پاره په سلګونه افغانان د جمرود لوبو میدان ته راورسېدل او د افغانستان بیرغ پورته کړه، او د شیرین محل کرکټ کلب ته یې صدا رنگ پیرزوینه وړاندې کړې.
زمانو لقمان د ګل آباد نه راغلی دلته د بوټو، اصل نه د افغانستان کې د کونړ ولایت جملو تل د زبنګ افغانستان یو څو نفر راغلي چې دلته کرکټ ټورنمنټ دی د لالا سره، هغه کې دی موږ هغه سره لپاره راغلي.
بل طرف ته د پېښور کرکټ کلب پلویانو د پاکستان بیرغ پورته کړه او خپل ټیم په حق لای صدا رنگ خیالات څرګند کړل.
عزت خان ګل آباد نه بلند کوتل پاکستان ہوشیار کلب ٹیم پر نوشتہ پکے سو کی لڑائی شتاب کے بس دام فائر ٹیم دے ڈیر خراب زبردست.
د دغه ټورنمنټ درا جوړولو په حق له د خیبر اولمپیک اسوسییشن مشر او چیف ارګنایزر حاجی تیمور افریدی مشال ریډیو ته وویل.
د دې نوم د دې ټورنمنټ چیف ارګنایزر مې دې نوم پہلا آل فاٹا خیبر پختونخوا ٹی 2020 کرکټ ټورنمنټ 2010-11 جمعوت سٹیڈیم کې منعقد شوې دا په 26 دسمبر 2010 باندې شروع شوې او نن ان شاء الله فائنل دی. میکسیمم درې میاشتې ټورنمنټ چلېدو او په دې کې 94 ټیمونه وو د صوبې او د فاتینا. دا فرست ټایم موږ غواړو چې په قبایلي علاقه کې دا موږ د خواهش وو چې د بهرني پلیران راشي چې دا حالات دا ماحول وګوري چې څنګه یي اکی از په دې فخر مې سوم په دغه ټورنمنټ کې انټرنیشنل پلیئر ولوبېدل.
د فائنل یا د پای په دې لوبه کې شیرین محل کرکټ کلب په شلو اورونو کې د 2 وکټو په نقصان باندې یو سل او اتش پی تو رنزونو هدف ورکړو، خو ولی پیښور کرکټ کلب یوازې په یو سل او پنځه ویشت رنزونو باندې ختم شو او دغه لوبه شیرین محل کرکټ کلب وګټله چې څو لوبغاړي پکې د افغانستان د ملي ټیم نه هم شامل وو. د دغې لوبې په وخت سمیع الله شینواری مین آف دی میچ وګرځول شو او د جمرود پولیټیکل تحصیلدار ریاض خان لوبغاړو ته انعامونه ورکړل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.